ستړي مسي وخت ماجګر 15 بجې سوي د مشالې دو د نن ورځې 9 ساعته خبرونه په ورستۍ خبري غړي کې مزه عبدالحی کاکړ هر کله کوم په دې غړي کې د سر خبروندا چې د پاکستان حکومت د بدنامولو د یو کس د بدنامولو په اړه باندې د یو قانون راوړلو مسوده تیار کړې ده. پر دې باندې به ریپورت لرو. د دې ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ په کراچۍ کې احتجاج او ورسره به د اولمپیک لوګي لوبو او د افغانستان په اړه ځینې رپورټونه لرو، خو پایل به له خبرونو وکړو چې منور شاه وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی پی ټی ایم له حکومت ته د جبري لادرکیو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. ناروی ویلي د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو باندې غور نه کوي. او برتانیا وایي غربي نړۍ په روسي کمپنیانو د ډالرو استعمالولو بندیز لګولی شي. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین غوښتنه کړې چې حکومت د پښتنو په ګډون د نورو قانونو د خلکو د جبري تښتونو مخنیوي یقیني کړي. نوموړي دا خبرې پرون په کراچۍ کې د غورځنګ د یو مشر علي وزیر او د نورو غړو د خوشي کولو لپاره احتجاجي پرلت ته وکړې. دا احتجاجي پرلت د فروری له 14 راهیسې دوام لري. منظور پښتین پرلتوالو ته د لادرکو کسانو په اړه وویل: د پاکستان حکومت د لادرکو کسانو موندلو لپاره په 2018 کال کې یو کمیشن هم جوړ کړی. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د سند حکومت نه غوښتنه کوي چې د علي وزیر پر ضد مقدمه د بیرته واخلي، خو سند حکومت ویلي چې د هغه پر ضد مقدمه په عدالت کې روانې دي او دوی یې د بیرته اخیستو واک نه لري. په علي وزیر د ریاست ضد د وینا کولو تور نه دي، خو هغه یې ردوي. په پېښور کې اسلامي کالج پوهنتون استادان وایي چې در تر خپل غوښتنو پوره کېدو به احتجاج ته دوام ورکوي. د استادانو د اتحادیې ویا شانواز خان پرون مشال رډیو ته وویل چې اسلامي کالج پوهنتون هر کال 800 ملیون روپو خساره کوي. نوموړي زیاته کړه چې دوی د احتجاج له لارې له وایس چانسلر غوښتنه کړې چې هغه د مالي خسارې لپاره له صوبایي حکومت ګرانټ یا فنډ وغواړي. د دې ترڅنګ د استادانو په تنخواګانو کې د 10% او د هغوی د کورونو په مراعاتو کې د 5% اضافه ژمنې هم عملی کړي. د استادانو د فروری له 15 راهیسې د احتجاج په توګه د زده کړو بهیر ودرولې ده. بلخوا د اسلامي کالج پوهنتون انتظامی ویلي دي هڅه کوي چې تر مارچ پورې د استادانو غوښتنې پوره کړي. د ځوانانو د چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم ځانګړي سلاکار عثمان ډار ویلي چې حکومت د کامیاب جوان پروګرام له مخې په قبایلي ضلعو کې د ځوانانو د پرمختیا لپاره 3 ارب روپۍ لګولې دي. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویبپاڼه لیکلي چې عثمان ډار پرون د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی له ځانګړي سلاکار بیرستر محمد سیف سره په پېښور کې د ملاقات پر مهال زیاته کړه چې حکومت په قبایلي ضلعو کې د ځوانانو د روزګار لپاره 50,000 موقع هم برابرې کړې دي. قبایلي ځوانانو د عثمان ډار د دې سرګندونو په اړه لا هم څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې په بیا بیا له حکومت غوښتنه کړې چې د روزګار لپاره کړي اعلانونه دې عملي کړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ناروی د بهرنو چارو وزیره اینیکن هوفلت وای هیواد یې په دې غور نه کوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. نوموړی دا خبره پرون په میونخ کې امنیتی کانفرنس ته د وینا په وخت وکړه. ناروی د روانې میاشتې په لومړیو کې د طالبانو یو وفد اوسلو ته بللی و چې په بیلابیلو موضوعاتو له نړیوالو ټولنې سره خبرې اترې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د تیر کال په اګست کې د افغانستان واک ترلاسه کړی، خو تر اوسه یې حکومت یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د برتانیا وزیر اعظم بورس جانسن وایي غربي هیوادونه ډالرو ته د روسي کمپنیانو رسایي بندولی شي. نوموړي نن وویل که روس په یوکرین حمله وکړي نو امریکا او برتانیا به د امریکایي ډالرو او برتانوي پونډونو استعمال ته د روسي کمپنیانو رسایي بند کړي. جانسن بی بی سی سره خبرو کې وویل چې د روس لخوا په یوکرین د حمله په ترڅ کې به غربي هیوادونه په ماسکو لا نور ژور اثر لرونکي بندیزونه ولګوي، خو روس په بیا بیا ویلي چې په یوکرین د حمله په یوکرین د حمله اراده نه لري. او بل خبر د لوبو د نړۍ، د پاکستان سپر لیگ شل اووریز کرکټ په مقابلو کې د محل د لاور په قذافی سټیډیم کې د کوټه ګلیډیټرز او کراچی کینګز ترمنځ لوبه روانه ده. کوټا ګلیډیټرز اول بیټنګ کړی دی او په شلو ورونو کې د څلورو لوبغاړو په اوټ کېدو یې 168 رنزونه جوړ کړي. دا مهال کراچی کینګز بیټنګ کوي او 3 رنزونه یې جوړ کړي په 100 ورونو او 2 بالونو. له دې وروسته د پېښور په وخت 9:30 به د ملتان سلطان او د اسلام آباد یونایټډ ترمنځ مقابله کیږي. په دې سیالیو کې پرون لاهور قلندر اسلام آباد یونایټډ ته ماتې ورکړه. د خبرونو پای
خبرونه مو له منور شاه څخه واورېدل. پروانه غړي کې د ځینو نور رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان حکومت د یو چا د بدنامولو د مخنیوي لپاره یو قانوني مسوده تیار کړې چې ورباندې خبريالانو او د ټولنیزو رسنیو فعالانو نیوکه کړې.
حکومت کم قوانین راولی بغیر داسې طریقې سره راولی چې کم د حقوقو خبر کولو والا خلک وي نو د هغې حقوق ته غیر محفوظ نشته په دې قانون په ضد کې ارانه.
د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا نن په شپږمه ورځ هم د خپل یو زنداني مشر علي وزیر د خوشی کولو لپاره په کراچي کې پرلت دوام لري. په پرلت کې له کوټې هم د غورځنګ ملاتړي ورغلي چې پکې یو هم ملک عنایت الله کاسای دی.
چنا صوبائی حکومت دانن وما دا دلتا پزراو خلق ناس دی او دلیل لوری لاکوس راغلی دی نه مرکزی حکومت نه یو منیستر راغلی دی.
نن د ټولنیز یا سماجی انصاف نړیواله ورځ ده. ټولنیز انصاف دی څه
سماجی انصاف خبره کوو په هغه وسایلو باندې د متناسب حق او د هغې لپاره رایج نظام کې د هر طبقې د نمایندګۍ خبره کوو.
نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. په پایل کې د قانوني مسودې خبره کوو. د پاکستان حکومت د یو چا د بدنامولو د مخنیوي لپاره یو قانوني مسوده تیار کړې ده. خو خبريالانو او ټولنیزو رسنیو فعالانو دا په دې هیواد کې د رسنیو او وینا ازادۍ تر پښو لاندې کولو یو هڅه بولي. د خبريالانو اتحادیې پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ مصر شهزاده ذوالفقار وایي د رسنیو ازادۍ تر پښو لاندې کولو د هڅې خلاف ژغ پورته کوي. په دې اړه له پېښور د غلام غوث رپورټ اورو.
په ټولنیزو رسنیو د یو چا د رسوا کولو د مخه نیولو لپاره وفاقي کابینې ته د منځورۍ لپاره یو قانوني مسوده لیږدول شوې ده. د اطلاعاتو وفاقي وزیر پواد چودري په خپل ټوئیټر پاڼه د پروري په 19مه نیټه په خپور کړي یو بیان کې د دې خبر پخلی هم کړی دی. پواد چودري له رسنیو د بیلابیلو ادارو سره په خبرو اترو کې دا هم ویلي دي چې د دې قانون لاندې به په ټولنیزو رسنیو د یو چا نوم او ناموس ته زیان رسول یو ناقابلی ضمانت جرم وي او عدالت به په شپږو میاشتو کې دننه د دې د فیصلې پابند وي او د 2 کلونو د بند په ځای په دې قانوني مسوده کې د قید موده 15 کلونو ته غځولې شوې ده. خود پاکستان د خبريالانو د مرکزی تنظیم پی ایف یو جی جنرال سیکرټر شهزاده ذوالفقار د پروري په شلمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د رسنیو د ازادۍ د ختمولو په هدف دا ډول هڅې کوي او خبريالان به د دې په ضد تحریک چلوي.
که یو طرفه ته کوي ګورنمنت کې یو طرفه کوي د مطلب دادی چې هغه هیڅ کلا چې دی دا نیت سم ندی. هغه سوشل میډیا سره ډېر پرابلم لري. حکومت واڑی چې سوشل میډیا بلډوز کی او پی ایف ای جی دغه حمایت نه کوي بلکې د دخلہ پیری چلی.
خو په قومي اسمبلی کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړی اقبال اپریدی وایي د دوی حکومت په ټولنیزو رسنیو د ناسمو خبرونو د مخې نیولو لپاره د قانون سازۍ کولو په هدف دا نوې قانوني مسوده جوړه کړې ده.
قانون سازی یا دا ڈراپ چې تیار دی دا ډېر ښه اقدام دی او د سر بعد سوشل میډیا نه دا غلط خبرې او پروپیګنډ او یو ښه مهذب معاشره به مخې له راشي او یو ښه په یو لیمټ کې به خبرې کیږي. د هر خشي به چې کوم د خل تعریف کوي او د بد شي چې کوم راځي د هغې به مخالفت کیږي خو هم د قانون په دایره کې دننه.
دا د هغې وروسته ده چې د پروري په 14مه نیټه د اف آی ای لخوا په اسلام آباد کې د محسن بیگ په نوم د ټولنیزو رسنیو یو فعال او خبریال په دې وجه نیولې شوی و چې هغه د عمران خان د یوې پخوانۍ میرمنې ریحام خان د یو کتاب په حواله ورکولو سره د وفاقي وزیر مراد سعید نوم او ناموس ته زیان رسولی و او مراد سعید د هغه په ضد اف آی ای ته خپل شکایت درج کړی و. په پیښور کې خبریال محمود جان بابر وایي په پاکستان کې د وړاندې نه بیلابیل سیاسي ګوندونه د ټولنیزو رسنیو څنګ لري او دا ټول هر څه کنټرول کول به آسان کار نه وي.
دا کله هم دا خبره چرته ستایلې شوې نه ده چې په جمهوری دور کې د سزاګانې مقرر کړی شي. دومره ډېرې غټې غټې سزاګانې او بیا په دغه انداز چې په هغه کې به شپږ میاشتو کې به هغه ټول کیس سره کېږي لکه یو سړی باندې که نوم راغو اب خام خانی ولی کی گیا به جیل تزیب زما په خیال باندې ټول جماعتونو کې په یو ځای کېنی او د دې د ریګولیټ کولو لپاره د دې لپاره سزا ته اخلاق جوړ کړي نو هغه واحد د دې حل د سزاګانو سره د نش کېده.
د خبریالانو ترڅنګ په پاکستان کې د ډیجیټل حقوقو فعالان هم په دې هواد کې د ټولنیزو رسنیو د ازادۍ په ضد د حکومت د ارادو غندنه کوي. په پیښور کې مدني فعال قمر نسیم وایي د ټولنیزو رسنیو د لارې د چا نوم او ناموس ته د زیان رسولو مخه نیول ښه کار دی خو په کار ده په داسې کولو کې د ټولنیزو رسنیو د ازادۍ تر خپو لاندې کولو څخه ډډه وکړي شي.
چې کوم حکومت کوم قوانین راولي نو هغه داسې طریقې سره راولي چې کوم د حقوقو خبرو کولو والا خلک وي که هغه صحافیان وي که هغه سیول سوسایټي خلک وي او که هغه انډیویجوال پاکستانی وي نو د هغې حقوق ته غیر محفوظ نشي او هغه د دې قانون په ضد کې رانه شي.
په ټولنیزو رسنیو د یو چا نوم او ناموس ته د زیان رسولو په ضد قانوني مسوده د مشاورت لپاره د وفاقي کابینې غړو ته لیږدول شوې ده او د پاکستان تحریک انصاف د سرچینو تر مخه دا نوې قانوني مسوده به زر تر زره د یو صدارتي فرمان د لارې ناپیس کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو پر دغو سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز، لنډې صفې دولس زره یو سل لس، پنځلس زره اووه سوه شپېته، دیارلس زره پنځه سوه اتیا او ول زرات سواتیا کلو هرتز.
او سمزو کراچی ده د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکښ علي وزیر او د ځینو نورو کسانو د راخوشي کول لپاره په کراچی کې د غورزنګ احتجاجي پرلت نن هم دوام لري. دوی دا پرلت د فروری له 13 پیل کړی دی. پرون د غورزنګ مشر منظور پښتین پرلتوال ټول په پاکستان کې پښتانه او د نورو قومونو کسان په جبري توګه لا درک کیږي نو باید حکومت د دې مخنیوي وکړي. د عامول چې د سند صوبې حکومت د علي وزیر خلاف مقدمه بیرته واخلي خو د سند حکومت بیا د علي وزیر پر ضد مقدمه په عدالت کې روان دي نو دوی د بیرته اخیستو واک نه لري. دا چې سند حکومت دا ډول مقدمه بیرته اخیستای سي او کنه په دې اړه د غورزنګ د احتجاجي پرلت په حق لا تفصيلي رپورت له کراچي نیاز علي خان راکوي.
دی احتجاجی پر لتا د جنوبی وزیرستان نا د قامی سملی غړی علی وزیر ماشومان هم راغلی. د پروري په 19 د پی ټی ایم مشر منظور پښتین پر لتا په خپل وینا کې ویل
علی وزیر ماشومان د زمونږ سره ولاړ دي، دوی راغلي دي، دا سنا چې دوی ته دا اندازه وا چې کام نشته دی، مونږ ته ضرورت دی. خو په رګونه کې د علی وزیر وینا وا چې کام چرته دی، نو هلته دوی هم د خپل وزیر د خپل مټونه چې دا ډېر کمزوري دی هغه د خپل کام سره څنګ په څنګ ودرول. دا د علي وزیر د مزاحمت تربیت دی. انشاءالله یوازې د علي وزیر خلاصون نه د ټول وطن خلاصون خپل واک او اختیار دا وطن خلاصون سره ورو.
منظور پښتین زیاته کړه چې نن په هیواد کې پښتانه او بیا نور خلک جبري لا درک کیږي.
یعنی دوی وایي دا ګناهګار خلک دی، که ګناهګار وي که بې ګناه وي په آئین او په قانون کې تا لار ورکړې ده.
خو بلخوا د پاکستان فوج په وړاندې وار په وار په هیواد کې د لادرک خلکو پاړه دغه تورونه رد کړی دي او بیا وفاقي حکومت سوم دی وړاندې د خلکو د بيدرکۍ د مخنیوي لپاره په قامي اسمبلی کې یو بل هم وړاندې کړي خو تر اوسه ورته قانوني شکل نه دی ورکړی شوی. په کراچۍ کې د ستنې اسمبلی مخې ته د لومړۍ ورځې په دې پرلت کې ناست د بلوچستان کوټې سره تعلق لرونکي د پی ټی ایم د مرکزي کور کمیټې غړی عنایت الله قاسی وایي چې د خپل قام د ګټو لپاره دلته ناست دی.
دا یو حقیقت دی چې موږ په یو داسې بې حسه حکومتو کې ژوند کوو چې نه صوبایي حکومت دا نن اومه ده دلته په زراعو خلک ناست دي او د لیرو لیرو علاقو سره راغلي دي، نه مرکزي حکومت نه یو منیسټر راغلی دي. موږ اریان یو چې دا څرنګه حکومتونه دي په موږ باندې.
د پی ټی ایم مشر منظور پښتین او بیا د غورځنګ نور غړي وایي چې سن حکومت دا اختیار لري چې د علي وزیر په ضد جوړې مقدمې بیرته واخلي. حسن حکومت ویان مرتضی وهاب وار په وار ویلي چې سن حکومت دا اختیار نه لري چې د علي وزیر په ضد مقدمې بیرته واخلي. سن حکومت نه عدالتونه به باید د علي وزیر په مقدمو خپله پریکړه کوي. سن حکومت د علي وزیر په ضد جوړې مقدمې بیرته اخیستلی شي او کنه؟ دا پوښتنه مو د پاکستان د سپریم کورټ نامتو وکیل صلاح الدین ګنډاپور څخه وکړه. نوموړي د فروری په 19مه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
حکومت اجازت نه بغیر کچ کې دی نشي اعلان دا اختیار شته چې هغه وخت خپل هوم ډپارټمنټ ته وایي چې دا ایف آی آر څه کوي دا واپس والی. قانون دا وایي چې کوم دې کله چې ایف آی آر کټ کړی دی اصلي حکومت دی. نو په قانون کې 493 ضابطه فوجداری دا وایي چې حکومت چې کوم دې کنه هغه خپل ایف آی آر واپس اخیستی. اوس که سند حکومت دا وایي چې کوم دې کنه چې کوم دوی نشي اخیستی دروغ وایي. دغه مقصد دا دی چې هغه دغه خبره کوي چې دوی ٹرائل ته لاړ شي او ٹرائل جوړ شي او عدالت
د ستنې اسمبلی مخې ته روان د پښتون ژغورني غورځنګ دغه احتجاجي پرلت ته د فروری په 19مه د کوټې هزارګانو مشرانو حمیده هزاره او طاهر خان هزاره هم د نورو غړو سره ګډون وکړو او پی ټی ایم ته په احتجاجي پرلت کې د هر ډول مرستو او ملاتړ ډاډ ورکړو. علي وزیر چې له 1300 میاشتو راهسې د کراچۍ په زندان کې په دې تور بندیوان دی چې د ریاست ضد ویناګانې کړي او خلک د ریاستی ادارو په ضد را پارولو هڅې کړي. خو پی ټی ایم دغه تورونه ردوي او وایي چې دوی د پرامن او سوله ییز لارې د پښتنو حقونه غواړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
او دی کی چکم دے پرائمری سکولونو پتا ډیر زیات دی او د میډل سکولونو او د های لیول چکم دی هغه ډیر کم دی.
سیده تو پانا چې موږ وی ری ګم وی چې الله خیر روان را ول ول ویږي
په کار دی چې کم زمونږ خور لور دا هغه موږ سکولونو ته ولې ګو
موږ سټریټیجی ذات دی او نی کال نیم کې موږ کم ایگزیسټنس سکولونو موږ هغه کې ګون
په دې خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې اغه تا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. پرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سې شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
په پېښور کې د اسلامي کالج او پوهنتون استادانو وایي چې حکومت دې ورلا غوښتنې ومني کني احتجاج ته به دوام ورکړي. استادان په تنخواه کې د اضافي نورو مراعاتو او د پوهنتون د مالي خسارې لپاره د ګرانټ غوښتنه کوي. دوی دا احتجاج په داسې وخت کې کړی چې په پوهنتون کې امتحانونه روان ول. له دې وروسته بیا زده کوونکو هم د استادانو د احتجاج له وجې د امتحانونو ځنډېدو خلاف احتجاج پیل کړی خو هغه د فروری تر 21مې یعنی تر سبا پورې ځنډولی دی. بلخوا د اسلامي کالج پوهنتون انتظامیه وایي چې هڅه کوي تر مارچ پورې د استادانو غوښتنې ومني. تفصیل د انیس اجمل په دې رپورټ کې.
په خبر کې د اسلامي کالج او پوهنتون استادان وای تر څو چې حکومت د دوی په تنخواګانو کې د اضافي او د نورو مراعاتو غوښتنې نه وي منلي احتجاج به دوام لري. بلخو د اسلامي کالج او پوهنتون زده کوونکو د استادانو د احتجاج له وجې د امتحانونو ځنډیدو په فیسونو کې د زیاتوالي او د نورو غوښتنو لپاره پرلت تر دوشنبه ورځې ځنډولې دي. د اسلامي کالج او پوهنتون د استادانو د اتحادي بیان شانواز خان د فروری په 19مه مشال ریډیو ته ویل چې دوی د دسمبر له 16مې څخه علامتي احتجاج پیل کړی و خو د فبرورۍ له 15مې کلاسونه اغستل او د پوهنتون نور خدمات پریخدي.
منګه یونیورسيټي چې دا سالانه 800 میلیون روپۍ چې دا د بجټ خساره ده. نو د بده مرغه زمنګ چې کوم صوبایي حکومت ته اغه زمنګ یونیورسيټي ته د 2 روپۍ ګرانټ هم نور کوي سالانه. نو موږ وایو چې اثر څه ته یو چې ستا کار دی چې ته د صوبایي حکومت سره خبرو کې هغه بده خبره قائله کې بجای د دې چې اغه لاړ شي ګرانټ راوړي د صوبایي حکومت نه اغه د دې لپاره یو بل طریقه خپل کړی ده. او طریقه دا ده چې اغه روس پروزه د سونټانو فیسونه چې کوم دي اغه سیوا کوي. دلته چې کوم ملازمین دي د اغه په تنخواګانو کې مختلف قسم کټوتیاني تجویز کوي. نو موږ دغه احساس ته چې دغلته د دې سونټانو د اگزام په دوران کې زمونږ د مرحله رااله خو موږ سره وایي شانسر سره بل لار پرې نه خوتله.
د اسلامي کالج په هنتون استادان وایي چې حکومت ورسره د 2020 کال په جون کې په تنخواګانو کې د 10% او د کور په مراتو کې د 2% اضافه شمنه کړې و خو تر اوسه نه ده عملي کړې. په پوهنتون کې د استادانو لخوا د فروری په 15 تر احتجاج وروسته زده کوونکو هم د وایس چانسلر دفتر مخې ته ناسته پیل کړه او دریځ یې دا و چې د استادانو لخوا د احتجاج په توګه د امتحانونو د حالونو تړل کېدو له وجې د دوی وخت ضایع کیږي. د اسلامي کالج او پوهنتون د زده کوونکو اتحادی مشر اچک خان وویل چې د پوهنتون انتظامی ورته د امتحانونو کولو ترڅنګ په فیسونو کې د کمیو د جنکو د هاسټلو د مسئلو د هوارولو لپاره تر فبروري 28 پورې وخت ورکړی دی. اچک خان زیاته کړه کوسم د دوی غوښتنې اونه منل شوې نو د صوبې په کچه به احتجاج پیل کړي.
ټیچران خپل ګرانټونه منظور کوي نو د هغې دپاره دی د حکومت سره د یونیورسټۍ سره د هغې بلونو پاس کېدو دپاره سټرایک وکړو نو په دې دوران کې اګزام روان و نو هغې ټول اګزام حالونه هر څه ډپارټمنټونه ټیچرانو آف کړې. نو اګزام اوس پورې فی الحال سټاف دی نو دا داسې د فیمیلز ایشو په هاسټلو کې سټاف چې کوم هلته کوک دی یا کلاس فور کوم سټاف دی هغه ټول میل دي. دلته زر لکه داسې شوز راځي چې فیملز یې نشي ډیسکس کولای او د دې دلته نور ترانسپورت ډیر ایشوز وي. د هاست ګورنمنت ماته دا وایي چې کورونا په مټ کې سټوډنټس دې ریلیف ورکړي څه د هغه باوجود ماته ریلیف ځای 10% نور انکریزونه لګي انوال دا په فیس کې شوی دی.
د اسلامي کالج په هنتون لسته کوونکو سره په دې احتجاج کې د پېښور یونیورسيټي د لسته کوونکو اتحادیو غړي او مدني فعالان هم شامل شوي وو. د پوهنتون د لسته کوونکو د اتحادیې پښتون سټوډنټس فیډریشن یو مشر امین الله کندي ویل چې د تیرې سمودې راهیسې د انتظامی د ناسمو تګلارو له وجې د لسته کوونکو مسالې زیاتې شوې دي نو ځکه هغه احتجاج ته اړ شوي.
دا ټول د حکومت او د ایچ سی سی چې اوس پورې په صوبې کې خپل ایچ سی سی جوړ شو نو لکه دا د دې کنه ناکامي ده د حکومت کنه بیا درې ورځې ټیچران طالبان دا ټول اړتالونه کوي حکومت څوک نه راځي نو دې کې غلطیانې ټول داخلي دي. د طالبان خو دې کې هیڅ نشته خپل حق د لپاره ټیچرانو لپاره هم د احتجاج کوي چې موږ له اگزام والے موږ له کلاسونو شروع کوي.
د اسلامي کالج په هنتون استادان په وایس چانسلر تور پورې کوي چې هغه خپل قانوني اختیارات نه استعمالوي چې لوجې په کالج کې مالی ستونزې زیاتې شوې دي. د وایس چانسلر ویان علي هوتی مشال ریډیو ته ویل چې دوی په 13 کې د مالی ستونزو لوجې 3.5 اتیا ملازمین لري کړی دي. نوموړي زیاته کړه چې وایس چانسلر هڅه کوي چې تر مارچ پورې د استادانو زده کوونکو غوښتنې پوره کړي.
د پاکستان ټول یونیورسيټیان او خاص کر د خیبر پښتونخوا یونیورسيټیان چې دي نو هغه ټول فاینانشلي کرایسس کې دي. نو وایس چانسلر صاحب دې ته دغه وایي چې ماته تاسو د مارچ پورې انتظار وکړي چې زه د ټول زه تنخواګانې ورکم د دې نه مخکې چې دی 13 روزه کې چې دی نو موږ ټولو خلکو د سمکاله چې دی سره تنخواه نو بیسک پی موږ ورکړې ده. یا د هغې نه مخکې چې دی کرونا تیر شوی ده نو هغه ټول پرابلم چې دي نو هغه یکدم چې دی دې ځای ته را ورسېدل چې موږ وایي چانسلر صاحب همدغه کوشش کوو چې یاره دا مسلې چې دي موږ طریقې ښه طریقې سره هینډل کړو خو دې ځله زموږ نه ښه طریقې سره هینډل نه کړی شو هغې وجه هم صرف دغه وجه فاینانشلي کرایسس دي.
علي هوتی وایي اسلامي کالج ته په 2009 کال کې د پوهنتون درجه ورکړل شو او دا مهال په دې اداره کې شاوخوا 12 زده کوونکي زده کړې کوي. بلخوا صوبایي حکومت د اسلامي کالج او پوهنتون د استادانو زده کوونکو د احتجاج په اړه څه نه دي ویلي خو وړاندې یې ویلي وو چې د تعلیمي ادارو د مالي ستونزو په هوارولو یې کار پیل کړی دی.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی یې څه ذمهواري خېږي؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہ داری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال لډیو په ونیزه خبرونه قانوني لارې کې ل قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هرې چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
په پېښور کې میډیکل یونیورسټي اعلان کړی چې دوی به ډېر ژر په کابل کې د دې پوهنتون څانګه یا کیمپس پرانیزي چې دارنګه افغان زده کوونکي مسلکي زده کړې په خپل هیواد کې ترلاسه کړي. د خیبر میډیکل پوهنتون لخوا په جاري سوي خبر پاڼه کې راغلي دوی په دې لړ کې د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن ته هم خط لیکلی چې پکې ترې غوښته سوي چې دوی به په کابل کې جناح اسپتال په ټیچنګ روغتون اور بدل کړي او هلته به د پوهنتون څانګه پرانیستي. افغان زده کوونکو او استادانو د خیبر میډیکل پوهنتون د دې فیصلې هرکلی کړی او وایي چې اوس به د افغانستان ځوانان د نورو هیوادونو په ځای د طبي مسلکي زده کړې په خپل هیواد کې ترلاسه کولای سي. په دې اړه د سراج زهیر رپورټر.
خیبر میډیکل پوهنتون په خپل ویبپاڼه خپور شوی خبر پاڼه کې د دې پوهنتون د وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر ضیاءالحق له خولې لیکلي چې د فروری په 14 د پوهنتون سینډیګیټ په پېښور کې د افغان طالبانو د سفارت یوې ډلې سره چې مشري مفتي نور الله حقانی کوله په ملاقات کې فیصله وکړه چې دوی به ډېر زر په کابل کې د خیبر میډیکل پوهنتون څنګه خلاصوي. او دې لړکې دوی د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن ته یو خط هم لیکلی چې پکې یې ترې غوښتي دوی به په کابل کې جناح اسپتال په ټیچنګ اسپتال کې بدل کړي او د هغې سره خوا کې به خپل څنګه پرانیزي. بل پلو په پېښور کې د طالبانو د افغان کونسلګری د انتظامی امور مشر مفتی نور الله کانی په جاری شوی خپل یو بیان کې ویلي چې دوی د خیبر میډیکل پوهنتون د دې ګام ستاینه او تایید کوي او دا ډېر نیک ګام دی او دوی به یې هر قسمه مرسته او کومک کوي. په پاکستان او افغانستان کې افغان زده کوونکي او استادانو د پاکستان د خیبر میډیکل پوهنتون تون په دې فیصله د خوشحالي سرګندونه کړي او وايي اوس په د افغانستان زده کوونکي په خپل وطن کې د طب مسلکي زده کړې ترلاسه کړي. په پېښور کې د ننګرهار یو زده کوونکي سلیم احمد نشیات د فروری په 19 مشال ریډیو ته وي
دا خو یو ډیر ښه اقدام یو ډیر ښه سټیپ ته زبوک د افغانانو د پاره چون کې زبوک افغانان ډیر زیات د طالب د بے برخې پاتې کیږي هغه په دې وجوهاتو سره چې کار معلومه ده افغانستان کې موږ ډېر زیات مشکلات لرو زیاتره د سوي چې هغه خپل بچیان اولادونه دلته پاکستان ته د طالب د پاره نشي را لېږلی هغه نور مشکلات وي. نو زه به دا ووایم چې دا د افغانانو د پاره ډېر یو د خوشحالۍ نظر دی.
یو بل د کونړ ولایت زده کوونکی خطیب الله سلارزی چې په پېښور کې سبق وایي مشال ریډیو ته وی دوی د ډېرې مودې راهیسې غوښتل چې د پاکستان مسلکي پوهنتونونه خپلې څانګې په کابل کې پرانیزي نو دا ډېره ښه فیصله ده.
د پاکستان حکومت چې کوم دا یو ښه قدم واخیستو او زموږ لپاره چې کوم دی الته د طب لپاره یو داسې څانګه پرانیزي چې زموږ خپلو افغانانو ته الته پکې چې کوم دی سبقونه حاصلولی شي او د خپل ملک لپاره چې کوم دی او د خپلو افغانانو لپاره یو خدمت کولی شي. الله دې وکړي چې امداد طب څنګه الته په کابل کې جوړ شي.
د افغانستان د بلخ پوهنتون استاد عزیز الدین یوسفزی د خیبر میډیکل پوهنتون د څنګه په پرانست کې دو مشال ریډیو ته وی
لمړی دا چې دلته به یو دوارخیزه تحصیلي اړیکه ټینګ شي چې په دې سره بزمونګه محصلین په طبي برخه کې لډې روخونیزو مشورو او تجربو څخه برخمن شي. دوی مده چې باور لرم چې دغه پونتون به په نړیوال معیار برابر وي چې په دې کې به په ډیرو امکاناتو برابر او پرمختللی لابراتوار موجود وي او ترڅنګ با تجربه او د ډیرو تجربو ډاکټران او پروفیسران بدل ته تدریس کوي چې دا یو یو خېګنه ده او یو خزیره ده.
ته په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت لوړان دي صد پاسه 3000 افغانز د کونکو ته د پاکستان د طب او انجینرینګ په مسلکي پوهنتونونو کې د عالم اقبال سکالرشپ په نوم وړیا زده کړې ورکوي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
اوریدونکو اوسم د خبرونې نیمای ته را رسیدلی یو 15 بجې کېدونکې دي. منور شاه به د خبرونو لنډیز واوروي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین غوښتنه کړې چې حکومت د پښتنو په ګډون د نورو قومونو د خلکو د جبري تښتونو مخنیوی یقیني کړي. نوموړي دا خبرې پرون په کراچۍ کې د غورځنګ د یو مشر علي وزیر او د نورو غړو د خوشي کولو لپاره احتجاجي پرلت وکړې. دا احتجاجي پرلت د فروری له 14 راهیسې دوام لري. د پاکستان حکومت د لادراکو کسانو موندلو لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن هم جوړ کړی دی. په پیښور کې د اسلامي کالج پوهنتون استادان وایي چې تر خپلو غوښتنو پوره کېدو به احتجاج ته دوام ورکوي. د فروری له 15 راهیسې شروع شوي د احتجاج کې استادان په تنخواګانو او د کور په مراتو کې د اعلان شوي اضافي عملي کولو غوښتنه کوي. بلخوا د پوهنتون انتظامیې راتلونکې میاشتې پورې د استادانو غوښتنو پوره کولو هیله ښودلې. د ځوانانو د چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم ځانګړي سلاکار عثمان دار ویلي چې حکومت د کامیاب جوان پروګرام له مخې په قبایلي ضلعو کې د ځوانانو د پرمختیا لپاره 3 ارب روپۍ لګولې او د روزګار لپاره یې 50,000 موقع برابر کړي دي. بلخوا د قبایلي ځوانانو اتحادیې وخت په وخت له حکومت د اعلان شوو پروژو عملي کولو غوښتنې کوي. د برتانیا وزیر اعظم بورس جانسن نن له بی بی سی سره په خبرو کې وویل چې روس په یوکرین حمله وکړي نو امریکا او برتانیا به د امریکایي ډالرو او برتانوي پونډونو استعمال ته د روسي کمپنیانو رسایي بند کړي. خو ماسکو په بیا بیا ویلي چې په یوکرین د حمله نیت نه لري. د پاکستان سپر لیگ شل وریزو کرکټ سیالیو کې نن په لاهور قذافی سټیډیم کې د کوټا ګلیډیټرز او کراچۍ کینګز ترمنځ میچ کې کوټا ګلیډیټرز اول بیټنګ کوي چې په کې د سلور لوبغاړو په اوکېدو یو سل شپږ شپېته رنونه جوړ کړي دي. دا مهال کراچی کینګز بیټنګ کوي او په 15 ورونو او 15 بالو یې د سلور لوبغاړو په اوکېدو یو سل شل رنونه جوړ کړي دي. نن دویمه لوبه د ملتان سلطانز او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ کېږي.
د خبرونو لنډیز مو له منور شاه واوریدل. اوسم راځو د خبرونې دومې برخې ته. په دې کې یو شمېر رپورټونه لرو. اول بلار سو افغانستان ته. سره له دې چې د طالبانو اوسنی حکومت او نظام هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دوی دا دعوه کوي چې له نړۍ سره د یو رسمي تعلق په چوکاټ کې مخته ځي. طالب چارواکي وایي د یو رسمي او ذمهوار حکومت په توګه د پیژندنې لپاره هڅې روانې دي. په راتلونکي کې به دا موضوع حل سي. خو د طالبان له دې هلمندۍ سره سره تازه د ناروې د بهرنیو چارو وزیري په میونخ کانفرنس کې ویلي د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې ته لیواله نه دي. جزئیات په دې رپورت کې.
له شپږ میاشتو زیاته موده وشوه چې طالبان په افغانستان واکمن دي، خو نه د کورني مشروعیت په اخیستو بریالي شوي او نه یې نړیوال رسمیت ترلاسه کړی دی. خو بیا هم طالب چارواکي وایي له نړۍ سره هغه تعامل لري چې د رسمیت پیژندنې په پایله کې منځته راځي. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او د دوی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد خبرو کې رسمي تعامل یوازې پر راشه درشه او راکړه ورکړه پورې محدود وي.
اسلامي امارت هڅه کوي چې تفاهم رامنځته شي. زموږ هر ځلې بهرني سفرونه او دلته په کور دننه د بهرنیو راتګ هغه همیشه د موضوعات له ځان سره لري چې ډیپلوماتیک تماس لپاره لار هواره شي او افغانستان نظام په رسمیت ومنسي او د نړۍ په موضوعاتو کې د مطرح او مسؤل جهت په توګه باندې وپیژندل شي. دته هڅې روانې دي.
خاغلی مجاهد ډاډ ورکوي چې ژر به یې حکومت رسمیت پیدا کړي، خو تازه د ناروې د بهرنیو چارو وزیر له دې کار انکار کړی. اینیکین هویټفیلد په مونیخ کانفرنس کې ویلي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته لیواله نه دي او دا کار به ونه کړي. ناروې هغه هیواد ده چې روانه میاشتې د طالبانو ځنیو افغان سیاسینو، معترضو میرمنو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د یوې غونډې کوربتوب هم وکړ، چېرته چې عملا د بحث یوه موضوع د طالبانو د اوسني نظام مشروعیت و. خود طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي ځینې هیوادونه د خپل منځي نزاکتونو له امله دې ته چمتو شوي نه دي چې د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې اعلان وکړي. د طالبانو اوسنی حکومت له پیل ډیر هیله مندو چې شاید له واکمنېدو سره سم یې ډیر ژر یو شمېر هیوادونه د رسمي حکومت په توګه ومني، خو لا یې دا هیله یوازې د هیلې تر بریده پاتې ده. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پریکړه آن هغو هیوادونو هم لانه ده کړي چې دوی ته ډیر نږدې وو او له واکمن کېدو وړاندې ورسره خورا نږدې اړیکې درلودې. د امریکا متحده ایالاتو هغه مهال چې په افغانستان کې د طالبانو او مخکینی جمهوری نظام ترمنځ جګړه روانه وه خبرداری ورکړی و که طالبان په زور واکمن شي له سختو بندیزونو او د نظام د عدم مشروعیت له ننګونې سره به مخ شي.
د مشال ریډیو د ګل یا دوشنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
پپاو کم یو لسو بجو
د مشال مرکا
پایونی ما بجا
قانوني لارې
په دونی مو بجو
د رڼا پلور
پپاو کم دریو بجو
سندری جادوګری
په درېنی مو بجو
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو
د خبرونی په اوجدو کې درته ځینې نو رپورټونه لرو چې پکې په سواد کې د بلدیتي ټاکنو کې د خلکو په زیات شمیر کې د برخه اخیستو په اړه د پوهاوي غونډه او د دې ترڅنګ د ټولنیز انصاف نړیواله ورځ ده چې د روز په پاکستان کې خپل خلک په کم حال کې دي او د اولمپیک د لوبو حال هم درکو خو اوس یو ځل بیا افغانستان ته ځو یو شمیر عام افغانان د پاکستان د ویزو د ورکړې په بهیر له ستونزو سره شکایت کوي دوی وایي په میاشت ورته ویزې نه ورکول کېږي او دا کوي چې د بیړنیو ویزو لپاره کله کله اړسوي چې پیسې هم ورکي په کابل کې د پاکستان سفارت دا دعوی ردوي خو د طالبان حکومت وایي دا ستونزې شته او هڅه کېږي له پاکستان سره دا مسله حل کړي تفصیل د فیروزی عزیزی په ریپورت کې
په کابل کې د پاکستان سفارت له څو میاشتو راهیسې د ویزو د ورکړې بهیر د چټکتیا په موخه آنلاین کړای خو یو شمېر عام افغانان اوس هم شکایت لري د کابل ښار یو اوسیدونکي لطف الله بهیر وویل د ناروغ پلار لپاره یې ویزا اخیستې خو اوس د کورنۍ د نورو غړو لپاره ویزا نسی ترلاسه کولای انتظار کومه نتیجه ورنکړه نو ځکه یې سیاحتي شرکتونو او ایجنسیو ته مراجعه کړي د جلال آباد ښار اوسیدونکی عثمان بل افغان دی چې د پاکستان ویزې ته اړتیا پیښه ده دی هم له زیات انتظار ستړی ښکاري پر افغانستان طالبانو تر واکمنی دو وروسته کابل ته د دریو لوړ پوړو پاکستانی چارواکو په سفرونو کې د طالبانو حکومت سره ژمنې سوي وي چې دوی به افغانانو ته د پاکستان د ویزو بهیر چټک اسانه او پراخوي طالبان هم مني چې دا ستونزې په خپل ځای پاتې دي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه وویل
دا ستونزه د پاسپورت د ویزې په برخه کې ستا پاکستانی ویزې په افغانستان کې ویوالې دوی ویل چې خلاص شوی دی نور راځي او څه ستونزه ستا خو به موږ تماسونه بار بار نیول سي دا ستونزه حل شي خصوصا د مریضانو په برخه کې او سہولتونه ایجاد شي
د دې ستونزو په اړه مو په کابل کې د پاکستان سفارت چارواکي وپوښتل دغه سفارت د رسنیو د برخې قنصل طاهر نواز په یو لیکلي پیغام کې د پیسو په مقابل کې د ویزو د ورکړې ادارې رد کړه ښاغلی نواز لیکلي دوی یعنی ویزه غوښتونکي په غوښتنلیک کې غلط معلومات ځای پر ځای کوي له همدې امله د ځنډ لامل ګرځي کله چې دوی ته بیا برېښنالیکونه واستول سي دوی هیڅ ځواب نه ورکوي خو عام افغانان بیا ادعا کوي چې د ویزې د ورکړې د بهیر د ځنډ د دې لامل سوی چې کمیشن کارانو ته د ویزو د اخیستلو لپاره پیسې ورکړي د یادونې وړ ده چې اکثر افغانان پاکستان ته د روغتیايي ستونزو او درملنو لپاره ځي
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
د افغانستان په اړه یو رپورت ترته وړاندې کول دي ورسته بیا سوات او خیبر پښتونخوا ته ځو او ځینې رپورټونه به ترته وړاندې کړو په افغانستان کې طالبان حکومت د موبایل ټلیفونونو د غیر رجسټرډ سیم کارډونو خرڅول بند کړي خو د ننګرهار اوسیدونکو وایي چې اوس هم په بازارونو کې دا ډول سیمونه خرڅې شي د ننګرهار اوسیدونکو له طالب چارواکو غواړي چې د غیر رجسټرډ سیمونو ختمولو لپاره دي کار وکړي د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکي وایي دوی په یو منظم پلان کار کوي چې لمخې به ټول غیر رجسټرډ سیمونه رجسټرډ کړي نور تفصیل له جلال آباد د مشالډو خبريال راکوي
په افغانستان کې چې د تیرو شلو کلونو راهیسې مخابراتي شبکو په فعالیت پیل کړی ورسره سم په بازارونو کې د نارجسټر سیم کارتونو پیر او پلور پیل شوی چې لا هم دوام لري د ننګرهار اوسیدونکو وایي چې د اکثرو جنایي او اخلاقي جرمونو لپاره د ناراجستر سیم کارتونو څخه ګټه اخیستل کیږي. دوی له طالب چارواکو غواړي چې د ناراجستر سیم کارتونو د بندېدو لپاره د لاس په کار شي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي سید محمد او میر زمان وایي
غیر رجسٹر سیم کارتونه دی په 500 روپیه خرڅیږي. دینه ښه خبره ده سیدا پنځ
امنیتي پیښې مسکه می غلغه دو مسکه می جوړ چغلا وکړي ونیسي ورو راغسه سیم کارت باندې خبرې کړي کوم ځای کې ورو راغ کار معلومیږي چې سب نه ورو خر کار کیږي.
در رحمت الله په نوم یو بل تن وایي چې وخت نا وخت ورته لناشنا شمیرو زنګ ورزي او غیر اخلاقی خبرې ورسره کوي. نو موړه له طالب چارواکو غواړي چې د ناراجستر سیم کارتونو مخه ونیسي.
پرون نه بل پرون نمیا دو زنګ راغلل خو مونږ نه پیژنو چې دا وس راجستر دی او کنه دی. خو د دې مخنیوي چې وشه ډیر بخوي ته خلک باندې پازاوی.
بلخوا د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکي وایي چې دوی په یو منظم پلان کار کوي چې په تدریجي ډول به ټول غیر راجستر سیم کارتونه راجستر او کارونکي به یې بایومیټریک شي. د دې وزارت ویان عنایت الله الکوزی وایي
په دې برخه کې به غیر جدي کار روان ده تر څو هغه سیم کارتونه چې غیر رجستر وي. غیر رجستر سیم کارتونه عموما نه وي. سیم کارتونه اخیستل کېږي په مختلفو تذکرو باندې رجستر کېږي. خو دا چې هغه مسؤول کس یې نه رجستر کوي دغه بیا ستونزه پېښې که نه چې بیا امنیتي برخه کې دغه ستونزه پېښې. په دې برخه کې د شبکو پلاتفارم سره خبرې شوې دي. خپله وزارت په دې برخه کې کار کوي په داسې یو توګه داسې یو پلان جوړ کړي تر څو په بازارونو کې په هغه ځایونو کې یعنی په رسمي ډول باید سیم کارت وپلورل شي نه په غیر رسمي ډول یا په چې خلکو ته ګواښ وشي خلکو هغه امنیت
خود ننګرهار اوسیدون کی ټینګار کوي چې طالب چارواکو ته پکار ده چې له هرې ممکنې لارې د غیر قانوني سیم کارتونو د خرڅلاو او کارولو مخه ونیسي چې په ناسمو او غیر قانوني کړنو کې ورڅخه ګټه وانخیستل شي.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات په مرحلو کې دوام لري. د لومړي پړاو ټاکنې د صوبې په ولسلو کې وار لمخه شوي او د بلې هغې به ډېر ژر وسي. هم په دې تړاو په بېلابېلو سیمو کې مدني ټولنې په خلکو کې د رای یا ووټ ورکولو د اهمیت په اړه غونډې جوړوي. دغسې یوه هغه په سوات کې پرون شوې وه. په دې کې وینا وډول بلدیاتي ټاکنې په یو جمهوری نظام کې ډېر اهمیت لري او باید په داسې طریقه وسی چې پکې زیات څخه زیات خلک خپل رائے وکاروي. پر دې محل ځینو کاندیدانو یا امیدوارانو ول په دې ټاکنو کې ځینې نمګړتیا وستا چې باید ختم کړل شي. د سوات نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا په اتلس ضلعو کې بلدیاتي ټاکنو کې سوات هم شامل دی چې د مارچ په یو دیرشمه نیټه پکې الیکشن وي. دغې لپاره تیاری روان دي او په دغه لړ کې ځایي غیر دولتي ټولنې لخوا جوړه کړې شوې غونډه کې د بلدیاتي نظام پوهان نورالهدي امیدوارانو او عامو خلکو ته تفصیلي وینا وکړه. دوی ویل چې وړاندې بلدیاتي نظام کې اوس بدلونونه شوي. دا ځل به یو ووټر پنځه یا شپږ ووټونه استعمالوي چې پکې د ډیویژن په کچه یو میر یا د هر تحصیل په کچه یو چیرمین. په ښارونو کې به یونین کونسل او په کلو کې به ویلج کونسل کې چې وړاندې په یونین کونسلو یادې دي دغه کې به درې جنرل کونسلران منتخب کیږي او دغه رنګه مزدور کسان یوت د خزو او اقلیت لپاره به یو سیټ مخصوص وي.
د دې کې آفس چې دی ټرم دا سلور کال دی او دغه شروعات الی بکی چې کله ډومبه سیشن بو دغه شي ډومبه سیشن په عموما چینو میاش کې به یو ځل خامخه یو سیشن کیږي او دغه لپاره ضروری ده چې 30% خلک موجود وي. دغه کونس کورم مثال سل کسان وي چې کم از کم 30 کسان ممبران حاضر وي نو هغه سیشن دی راغوخته شي. که 30 نه کمی نو هغه سیشن منه کنسیډر کیږي. دا میاش کې یو ځل خامخا کیږي.
سیمینار کې شریک د ملکن ډیویژن الیکشن کمیشن مشر محمد ندیم خان ویل چې دا وخت پاک او صفا الیکشن سرته رسولو ذمہواري دوی ته په سر ده. په دغه لړ کې الیکشن کمیشن خپلې عملې ته روزنه ورکړې خو امیدواران او ووټران دي هم خپلې ذمہواري ترسره کړي.
که زمونږ سیاسي خلکو خپل ووټر خپل ایجنټان صحیح طریقې سره ټرین کړي وي نو کم سے کم چیو سړی دومره خواري مونږ او تاسو کوچ پولیس سټیشن ته راولو او هغه راشي ووټ واچي او بیا ما غلط وي دا یو ډیره غټه مونږ هم خپل ناکامي ګڼو او دا ستاسو هم ناکامي ده. او سره سره چې کم زمونږ امیدواران دي یا زمونږ لیډران دي داغی هم ناکامی دا. نو تاسو کم سے کم پا دیزان فکر چرا ستاسو دا الیکشن کے کینڈیڈیٹس پسکی ووٹر چکم دے اگر دا پارا دا ووٹ طریقہ کار سدے.
سیمینار کې شریکې د بحرین پخوانې د خزو نماینده نصرت اقبال وای چې تیر نظام کې خزو ته خاص اختیارات نه ول او اسم دوی د دې نظام نه مطمئن نه دي.
نو د دې نه لا فل حال زما دونه امیدونه نشتی چې یو ډیر غټ بدلون به راځي او اوس چې کم خواتین بس راځي منتخب کیږي دا غي आवाज به ډیر اوریدي کی یو ډیر به فیصله سازي کی باغي خپل کردار به ادا کوي کی دې شي د مخکینی وختونو نه بخشي خو دونه زیات زپر امید لا نه يم.
په خیبر پختونخوا کې دوه کاله د ځن نورستا بلدیاتی ټاکنې په داسې حال کې کیږي چې پکې حکومت د منتخب بلدیاتی نمائندګانو اختیار نه 15 محکمې وستري دې تر څنګ یو شمېر اختیارات یې اغستي او بیا په 13 دغه ټاکنو امر د پاکستان اعلی عدالت سپریم کورټ په سیاسي کچه د مارچ په 1 نیټه د کولو امر جاری کړی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
له سوځخه خیبر ضلع ته ځو. د خیبر ضلع د زراعت محکمې ویلي دوی په باړه کې د کار کروندې بحالۍ لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. دوی زیاتوي چې د یوې غیر دولتي ادارې کمیونټي ریزیلینس اکټیویټي په مرسته یې زمیندارانو ته روزنه هم ورکړې چې دا شان په ساینسي بنیادو زراعتو ته وده ورکړل شي. خو د سیمې اوسیدونکو وایي د کار کروندې د منصوبو هرکلی کوي خو باید تر هر څه مخکې په سیمه کې د مځکو لپاره د اوبو مسله ختمه کړل شي. نور حال به له خیبره فرحات شنواری راکړي.
د خیبر ضلع د زراعت محکمې ډایرکټر ضیاءل اسلام داوړ مشال ریډیو ته وایي چې دوی په خیبر ضلع کې د زراعت د ودې لپاره په مختلفو منصوبو باندې کار پیل کړی.
د موجوده په د اوس ټیم کې سده 30-40 اکر باندې به مونږه سبزی کرو چې مختلف های ویلیو ویجیټیبل چې کومه سبزی دوه به کرو. مونږه 100 کسان فارمر ټرین کل چې اته مونږه ټول کیټ سا په خیری ورځ اته ټول کیټ سا ملا او شول 75 کسان به نور ٹرین کیږي. اته بعد سے سامان ملاوے گی په فیوچر کې انشاءالله به دیتا مونږه اوس بغونه لگاو. د مونږه د زیتونو سکیم اپرو شو دا یو میگا سکیم ده انشاءالله پاکه مونږه د زیتونو بغونه لگاو او د خیبر د پرما یو دنګلی زیتونو زیتون چې
د باڑی کاخیلو یو وګړی شفیق اپریدی وایي چې د کار کلی منصوبو ستاینه کوي خو په کار د ځمکو لپاره د اوبو بندوبست هم وکړی شي.
پلو ځمکه خبره کوم، څلور 15 پیرې مونږ بوټي خپل په سوونو بوټي مونږ وکړل دلته خو هغه میاشت نیمه بعد مونږ اوبه نشو ورته پوره کولی. اوبه نه وي هغه وچ شي. بالکل په باړه کې د کاخیلو چې کومه ځمکه ده دا په زرونو اکڑ ازمکا دا او دا ټول زرخیز ازمکا دا. پا دے باندے ہر نمبر فصل کی گی، جوار، غنم او فروٹ چے کم میں واجات تی ہر یو بوٹیم کی گی دلتا پا دے علاقہ کے. ایک تخمون را کوی یا بلت را کوی نو پا تخمون مونگ چا کوو چے زمونگو بنوی. اوس د سیارې په تاون باندې داسې 100 زمیندارانو ته باقاعده ټریننګ هم ورکړلو. هغه 100 زمینداران په هغې کې راځي چې کم د لکه د کومو زمیندارانو ټویلونه شته، اوبه شته، هغه یې رجسټر کړي دي محکمه زراعت سره او سیارې په تاون باندې هغوله ټریننګ هم میلاو شو. او لاس ګاډۍ او بیلچې او ګودالې او ټسکورې او دا شیونه دا یې هم ورکړل.
د خیبر باډي اوسیدونکي وایي چې هلته د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په وخت د خلکو په سلګونه جربه پټي شاړ شوي او اوس په کار ده په بیا بحالۍ کې ورسره حکومت مرسته وکړي. په باډه کې 2008 نه تر 2018 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات ترسره شوي. د خیبر امنیتی او انتظامی چارواکي وایي چې اوس په باډه کې امن بحال شوی او کډوال ورستانه شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې. نن د فروری 4 د ټولنیز انصاف یا سوشل جسټس نړیواله ورځ لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو ویلي په یو معاشره کې د ټولنیز انصاف لپاره ضروری ده چې هلته امنیت، د بشري حقوقو او بنیادي خپلواکۍ احترام وي. په پاکستان کې د ټولنیزو چارو پوهان وایي چې په دې هېواد کې لوړې یا مالداري طبقې ته زیات لومړیتوب ورکول کیږي او ټولې طبقې پر وسایلو برابر اختیار نه لري. دا چې ټولنیز انصاف دی څه او په پاکستان او په تیره بیا په خیبر پښتونخوا کې صورتحال څه دی، په دې اړه تفصیل دانیا ساجمل په دې رپورټ کې اورو.
د فبرورۍ په شلمه د ټولنیز انصاف یا سوشل جسټس نړیواله ورځ لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو په خپله ویبپاڼه لیکلي چې سږ کال د دې ورځې موضوع د رسمي روزګار له لارې ټولنیز انصاف ترلاسه کول دي. ملګرو ملتونو د 2008 کال د نومبر په 26 اعلان وکړ چې هر کال به د فبرورۍ 6 نیټه د ټولنیز انصاف یا سوشل جسټس د ورځې په توګه لمانځي. دا چې ټولنیز انصاف څه ته وایي، د ټولنیزو چارو پوه په پېښوري نوسته کې پروفیسر جمیل احمد چترالی مشال ریډیو ته وویل چې ټولنیز انصاف په معاشره کې موجود د هرې طبقې خلکو ته برابر حقونه او د ژوند د تیرول لپاره د روزګار په ګډون موقع ورکول دي.
ولې چې موږ کله د سماجي انصاف خبره کوو، نو موږ په یو جیوګرافي کې د استوګنې لرونکي قوم یا د خلکو په هغه وسایلو باندې د متناسب حق او د هغې لپاره رایج نظام کې د هر طبقې د نمایندګۍ خبره کوو. یعنی موږ کوایو چې د پاکستان کې سماجي انصاف بیرون ګورو، چې د پاکستان وسایلو باندې د پاکستان ټول طبقاتو ته مساوي حق دی که نشته. که موږ په روزګار خبره کوو، نو موږ ګورو چې آیا زنانه، نارینه، ترانسجنډر ټولو ته یو شان اپرچونیټیز یا متناسب یا چې کوم داغې ضرورت دی د هغې مطابق نمایندګي ملاویږي که نه. سماجي انصاف دا دی یو تصور دی د ویلفیر او دا د انسانیت معراج دی.
د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ویلي چې د امنیت د ترلاسه کولو او د هغې د برقرار ساتلو لپاره ټولنیز انصاف ډېر ضروري دی. د ادارې ویلي چې د امنیت د غیر موجودګۍ، بشري حقونو او بنیادي خپلواکۍ ته د احترام نه کولو له وجې ټولنیز انصاف نشي ترلاسه کېدی. په پاکستان او په تیره بیا په خیبر پختونخوا کې د ټولنیزو چارو پوهان وایي چې په دې هیواد کې اوس هم د برطانیې د دور په څیر حالات موجود دي او په هر څه کې لوړې طبقې ته ترجیح ورکول کیږي. جمیل چترالی زیاته کړه چې تر څو پاکستان له امنیتي ریاسته په خیر ښېګړې ریاست نه وي بدل شوي، تر هغه په دې هیواد کې ټولنیز انصاف ممکنه نه ښکاري.
پاکستان شو، برازیل، افریقی ملکونه شو، دا داسې ملکونه دي چې د دې ملکونو استحصال نه صرف عالمي قوتونه کوي، بلکې په دغه ریاستونو کې اندروني قوتونه هم د هر کمزور طبقې استحصال کوي. نو سماجي انصاف خبره په دې معاشره کې د یو خواهش تر حده پورې جمدی ده، ځکه چې د پاکستان د دې چې کوم د طاقت منبع ده هغه پر استعمالیت په بنیاد جوړه ده. موږ که د بریټش امپیریالیزم نه راځي خوا نظام عمر کنټینیویشن کې پاتې شوی دی. د نظام ترانسفارمیشن په پاکستان کې نه دی شوی، صرف د شخصیتونو ترانسفارمیشن شوی دی. د سکن کلر بدل شوی دی، دماغ او د سوچ هغه نه دي بدل شوي، اهداف نه دي بدل شوي. د دغه وجې نه چې د پاکستان کومه حصه هم جدا کېږي نو د هغې ژوند بدلېږي. یعنی بنګلادیش نن هغه بنګال نه دی چې کوم د پاکستان سره.
په چترال یونیورسټي کې په سوشیالوجي څانګه کې پروفیسر ډاکټر حبیب نواز مشال ریډیو ته وویل که په پاکستان کې د ځمکو د سرمایه کاری په قانون کې ترمیم وشو، تر پوهنتونه وړیا یا مفت تعلیم ورکړل شو او د حقونو قانون په اړه د پوهاوي مهمونه وشول، نو امکان دی چې په ټولنه کې معاشرتي انصاف هر چاته ترلاسه شي.
1947 کې چې کله آزادي ملاو شوه نو دې کې شک نشي چې دا آزادي ډېر زیاتې فائدې راغلي. خو هغه شان ملاو نه شو لکه څنګه چې په نورو ملکونو کې ریولوشن راغلي دي او د هغه انقلاباتو په نتیجه کې سماجي بدلون راغلی. دلته اوس هم خانیزم دی، میډیا رپورټس دې نه ډک دي. چېره د غټ سړي نه که څه زیاتی وشي نو اول خو هغه اګنور کېږي، سماجي طور لوور سټیټر نه څه دغه وشي نو هغه ډېر زر گرفتار شي.
د ټولنیزو چارو پوهان وایي چې پاکستان یو جمهوری هیواد دی خو پکې لوړې طبقې ته زیات ځای ورکول کیږي. الته د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د قانون او بشري حقوقو د قائمه کمیټې او د تحریک انصاف ګوندغړي نصیر احمد عباسی مشال ریډیو ته وویل چې حکومت په هیواد کې د بیلابیلو طبقو ترمنځ د توپیر ختمولو لپاره بې وسلو ته د روزګار لپاره د موکو او لشتمنو څخه د ټیکسونو اغستو په ګډون د ځینو نورو ګامونو له لارې هڅه کوي چې ټولنیز انصاف یقیني شي.
په پاکستان کې له تیرو شاوخوا 70 کلونو راهیسې یو بل دنیا جوړه شوې چې پکې دوه ډول خلک اوسېدل. یو ډول خلک ډیر مالدار دي او بل ډیر غریب. د دې دوه طبقو ترمنځ د درزون ختمولو په مخه زموږ حکومت د بیوزلو لپاره د کار موقع برابرې کړي، ځوانانو ته قرضې ورکول پیل کړل. دغسې د مالداري طبقې څخه موږ ټیکسونه اخلو چې په هغو پیسو د هیواد د نورو لس لپاره کارونه وکړو. موږ احساس پروګرام او د تعلیم لپاره د وظیفو ورکول پیل کړي چې په هیواد کې له هر چا سره انصاف وسي.
وزیر اعظم عمران خان په واک کې تر راتللو وروسته څو واري د دې هیواد د مدینې ریاست په څیر د جوړولو ویلي دي. نوموړي په دې اړه زیاته کړې چې د مدینې ریاست لومړی اصول د ټولو لپاره یو شان قانون و. په دغه ریاست کې به کمزوري طبقې ته خوندیتوب ترلاسه و. نو اوس دوی هم دغسې یو نظام په پاکستان کې د عملي کولو لپاره هلې ځلې کوي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
اوسم د خبرونی هرستای ریپورت د اولمپیک لوبو پاړه دی. په چین کې نن د ژمنۍ اولمپیک لوبي پای ته رسیږي او د اولمپیک بیرغ د 2016 کال ژمنۍ لوبو کورنۍ قربانو ته سپارل کیږي. ټاکل شوی چې راتلونکي ژمنۍ اولمپیک لوبي د په ایټلی کې وسی. سشنۍ لوبي د تل په څیر له خبر جوړونکو پیښو سره ملې وي. اسد لودین په دې موضوع ریپورت لري.
د اولمپیک پر سګنیو ژمنیو لوبو تر ټولو ډیر سیوری کورونا غوړولی وو چې دی وبا ورزشکاران، خبریالان او هم نندارچان او تنظیمونکي محدود کړي وو. ځینو هیوادونو بیا د دې لپاره دغه ژمنۍ لوبې له سیاسي پلوه تحریم کړې وې چې ویل یې چین د بشري حقونو د ټینګښت په برخه کې ښه سابقه نه لري. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې له لویدیځ سره په ناندریو بوختی، له خپل چینایي سیال شي جنپینګ سره د پیوستون په هدف د اولمپیک د پرانستې مراسمو کې حاضر وو. د چین په ژمني اولمپیک کې د خبریالانو شمیر هم کم وو او وې نه شوی کولای چې د اولمپیکي لوبو له ټولو پیښو راپورونه جوړ کړي. د چین چارواکو د دغه محدودیتونو علت د کورونا ویروس د مخنیوي او کنټرول هڅې بللي، خو ځینې بیا په دې باور دي چې دا اقدامات د دې لپاره کېدل چې خبریالان بې پلوه اطلاعاتو او د اولمپیک سیاسي اړخونو ته لاسرسی منع کړي. د اولمپیک پر ګډون کوونکو د ځانګړو محدودیتونو له کبله ځینې هغه لوبغاړي د کورونا د مثبتوالي له کبله له لوبو پاتې شول چې له کلونو کلونو راهیسې یې چمتووالی ورته نیولی و. له دې ټولو بدلونونو سره سره چینایي چارواکو نن وویل چې دوی اولمپیکي لوبې په بریالیتوب سره پای ته ورسولې. د سګنی ژمني اولمپیک د جوړولو کمیټې ویاند تاو ویډانګ وویل دا ژمني لوبې به په تاریخ کې تلپاتې واوسي. د چین له سګنیو اولمپیکي لوبو څخه خپله چین 9 د سرو زرو مډالونه وګټل او دریم مقام یې ترلاسه کړ. د لوبو اتلولي ناروې د سرو زرو د 1400 مډالونو په ګټلو خپله کړه. دا هغه هیواد دی چې 5.5 میلیونه نفوس لري. جرمني د سرو زرو د 1200 مډالونو په ګټلو دویم او امریکا په 8 هغو څلورم مقام وګاټه.
د اسد لودین له دې ریپورت سره د خبرونی ورستۍ شیبو تراغلی او خبرونی پای ته رسولو لمخه به په تلو تلو کې له منور شاهزاد خبرونو لنډیز واورو.
د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین غوښتنه کړې چې حکومت د پښتنو په ګډون د نورو قانونو د خلکو د جبري تسلیمولو مخنیوی یقیني کړي. موږ دا خبرې پرون په کراچۍ کې د غورځنګ یو مشر قاضي وزیر او نورو غړو د مشرولو لپاره احتجاجي پرلت ترسره دا احتجاجي پرلت د فروری له 11 راهیسې دوام لري. د پاکستان حکومت د نادرکو کسانو د موندلو لپاره په 2010 کال کې یو کمیشن هم جوړ کړی. په پېښور کې د اسلامي اکاډمي پوهنتون استادان وایي چې تر خپلو غوښتنو پوره کېدو به احتجاج ته دوام ورکوي. د فروری له 15 راهیسې شروع شوي د احتجاج کې استادان په تنخواګانو او د کور په مراعاتو کې د اعلان شوي اضافي عملي کولو غوښتنه کوي. تر خوا د پوهنتون انتظامیې راتلونکې میاشتې پورې د استادانو غوښتنو پوره کولو احتجاج ودرېد. د ځوانانو د چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم ځانګړي سلاکار عثمان داربیری چې حکومت د کامیاب ځوان پروګرام د مخې په قبایلي جلو کې د ځوانانو د پرمختیا لپاره 3.5 ارب روپۍ د غوړو د روزګار لپاره یې 50,000 موقع برابر کړي. بل خوا د قبایلي ځوانانو اتحادیې وخت په وخت له حکومت د اعلان شو منصوبو عملي کولو غوښتنه کړې. د برتانیا وزیر اعظم بوریس جانسن له بی بی سی سره په خبرو کې وویل که روس په یوکرین حمله وکړي نو امریکا او برتانیا به د امریکایي ډالرو او برتانوي پونډونو استعمال ته د روسي کمپنیانو رسایي بنده کړي. خو ماسکو په بیا بیا ویلي چې په یوکرین د حملې نیت نه لري. او د پاکستان سپر لیګ شل وریز کرکټ سیالیو کې نن په لاهور قزاقي سټیډیم کې کوټه ګلیډیټرز کراچۍ کینګز ته په 2 رنګونو مات ورکړه. نن دویمه لوبه به د پېښور په وخت ماښام 9:30 د ملتان سلطانز او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ کېږي. په دې لوبو کې پرون لاهور قلندرز اسلام آباد یونایټډ ته مات ورکړې وه. د پاکستان سپر لیګ په دې سیالیو کې شپږ لوبډلې برخه اخلي چې پای لوبه به د فروری په 18 کېږي.
منور شاو چې د خبرونو لنډیز دروورول او ریدونکو هم له دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. که هم تاسو په دې څه په پاته سوي نو دیوار رادیو اوریدلای شئ. مشال ریډیو د نن خبرونه پای ته رسوي. سبا بیا تاسو په خدمت کې د اوس لپاره عبدالحق کاکړ او ملګرو ته اجازه ورکړئ. په مخه مو شئ.